پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
السلام علیکم ستریم شه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست هم وړاندې اورئ د طالبانو د حکومت او امریکایي چارواکو ترمنځ نن په دوحه کې خبري کیږي. طالبانو له دې مخکې له اروپایي پلاوي سره خبري کړي. د طالبانو د پلاوي مشر امیر خان متقی وایي
د نتیجې ته ورسېدو چې بشري مرستو زیاتوالی دی په برخه کې او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفترونو د خلاصېدو په برخه کې
په دې اړه یو راپور لري چې په کندوز کې د پنبه دانې د غوړیو د تولید لسګونه کارخانې اوس فعال دي.
دا غوړی صاف او سوچه غوړی خلک ډیر تر ډیر حده خوښوي او ځینې خلک یاته خارج ته هم لیږي. د دې وختو د رژېدو مخه نیسي، مثلا تقلید د اعصاب څوک ډیر ته ډاکټر توصیه کوي.
په دوی منی مای کې به اونیز بحث ولرو. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په وروستۍ وینا باندې له کارپوهانو سره خبرې کوو. تر هر څه مخکې به د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد تکل واورو.
سلام. اروپایي چارواکي وایي طالبانو د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د دوام په چاره کې له دوی د همکارۍ غوښتنه کړې. د یو شمیر آسیایي هیوادونو مشرانو له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا غوښتنه کړې او اروپایي هیوادونو د کورونا وایروس د نوې بڼې د مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکړی. بشپړ خبرونه په دوحه کې نن د امریکایي چارواکو او د طالبانو د پلاوي ترمنځ خبرې کیږي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي په دې خبرو کې به د دواړو خواوو د غوښتنو او اندېښنو په اړه ژور بحثونه وشي. امریکایي لوري سره د طالبانو د خبرو لومړیتوب د هغې بانکي زیرمې د ازادېدو غوښتنه ده چې د دوی له واکمنۍ سره سم متحدو ایالتونو کنګل کړې. د دوحې په خبرو کې د امریکایي پلاوي مشري د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام وست او د افغانستان له لوري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. په دې اړه راپور د خبرونې په دوام کې راځي. بلخوا اروپایي چارواکي وایي چې طالبانو په قطر کې د خبرو پر مهال د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د دوام په چاره کې د دوی د همکارۍ غوښتنه کړې. اروپایي ټولنې پرون په یو بیان کې وویل پرون اوړم ورځ په دوحه کې د اروپایي ټولنې چارواکو په افغانستان کې پر روان وضعیت خپله ژوره اندېښنه وښوده. د اروپایي ټولنې د بهرني اقدام د خدماتو ادارې په یو بیان کې ویلي چې له طالبانو سره خبرې د طالبانو د موقت حکومت د رسمیت پیژندنې معنا نه لري، بلکې دا د اروپایي ټولنې او افغانانو د ګټو په خاطر د اروپایي ټولنې د عملیاتو د تعامل یوه برخه ده. د طالبانو د پلاوي مشر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وویل په دې خبرو کې پر مهمو موضوعاتو بحثونه شوي او دواړه لوري په ځینو ټکو موافقه ته رسیدلی دي.
د نتیجې ته ورسېدو چې بشري مرستو زیاتوالی دی په برخه کې او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفترونو د خلاصېدو په برخه کې او په ځینو نورو برخو کې به پرمختګ کیږي.
طالبانو او اروپایي ټولنې د خبرو لپاره خپل لوړ رتبه چارواکي دوحې ته لیږلي او په داسې حال کې خبرې کوي چې ټاکل شوی د امریکایي لوري او طالبانو ترمنځ خبرې هم په همدې ښار کې نن پایل شي. د یو شمیر آسیایي هیوادونو مشرانو له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا غوښتنه کړې. د اقتصادي همکارۍ د سازمان په نوم له لسو هیوادونو جوړې دې ټولنې چې افغانستان، ترکیه، ایران، پاکستان او د منځنۍ آسیا شپږ هیوادونه یې غړي دي، د یک شنبه په ورځ په ترکمنستان کې په خپله سرمشریزه کې همداراز ژمنه کړې چې له افغانستان سره به مرستې کوي. د اسوسییټډ پرس خبری اژانس د راپور له مخې د ټولنې د تجارتي خندونو د لری کولو او په سیمه کې د نویو ترانسپورتي دهلیزونو د رامنځته کولو لپاره غکړی. دوی د افغانستان پر روان وضعیت هم اندېښنه ښودلې، خو په عین حال کې ژمنه کړې چې د افغانستان له ثبات سره به مرسته وکړي. د راپور له مخې د پاکستان ولسمشر عارف علوي سرمشریزې ته د وینا پر مهال د افغانستان د اقتصادي او مالي سقوط په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې اسلامي نړۍ باید د داسې یوې فاجعې د مخنیوي لپاره امکانات ځانګړي کړي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د تاجکستان په نارامه ولایت ګورنو بدخشان کې اعتراضونه ورسره لغه پایته ورسېدل چې دولتي چارواکو پروند اعتراض کوونکو لاستازو سره د څو ساعتونو لپاره خبرې وکړي. فعالانو ازادي رادیو ته ویل د خبرو پر مهال چارواکو د هغو معترضانو پر خلاف د جنایي څیړنو د نه کولو ژمنه وکړه چې د دې ولایت په مرکز خاروغ کې له تېرې پنجشنبې راهیسې د دولتي ودانۍ مخې ته اعتراضونه کړي. یو فعال چې نه غواړي هویت افشا شي ځکه د خبرو اجازه یې نه درلوده، ازادۍ راډیو ته دا مذاکرات تایید کړل. په خاروغ کې اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې امنیتي ځواکونه یو سړی چې د اختطاف په تور تر تعقیب لاندې و مرګونه یې ټپي کړ او هغه سړی بیا وروسته سا ورکړه. اعتراض کوونکو تیره پنجشنبې د هغه مړی د ښار مرکزي چوک ته راوړ او د دې پیښې په اړه د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. د قرغیزستان اپوزیسیون ګوندونو د پرونیو پارلماني انتخاباتو لومړنۍ پایلې رد کړې او د ټاکنو مرکزی کمیسیون په درغلی تورن کړ. پرونه وخته په پلازمینه بشکک کې د اپوزیسیون د څلورو ګوندونو مشرانو د انتخاباتو د پایلو د باطلېدو او د بیا ځلي انتخاباتو غوښتنه وکړه. د لومړنیو پایلو له مخې درې حکومت پلوي ګوندونه د انتخاباتو عمده ګټونکي بلل شوي او د نوي څوکیو له ډلې څلور پنځوسې ګټلې دي. د ټاکنو مرکزی کمیسیون وایي د رای ورکولو پر شرایطو برابرو څه باندې 30% خلکو رای ورکړي. کارپوهانو له انتخاباتو مخکې د رای ورکوونکو د نه لیوالتیا له کبله اندېښنه ښودلې وه، ځکه له یو کال په لږه موده کې په قرغیزستان کې دا څلورم ځل دی چې انتخابات کیږي. او ګڼو اروپایي هیوادونو د کورونا وایرس د نوې بڼې چې په چټکۍ سره خپریږي د مثبتو پیښو د ثبتولو خبر ورکړی. د کورونا وایرس دا نوې بڼه لومړی په جنوبي افریقا کې ثبت شوه چې ځینې هیوادونه یې اړ کړل له دې هیواد سره پر تګ راتګ محدودیت ولګوي. برتانیا، بلجیم، جرمني، ډنمارک، چک جمهوریت، هالنډ او ایټالیا په هغو هیوادونو کې دي چې د کورونا وایرس د دې نوې بڼې موارد یې تایید کړي. د کورونا د دې نوې بڼې موارد تر ډیره په هغو کسانو کې ثبت شوي چې له جنوبي افریقا څخه یې دغو هیوادونو ته سفرونه کړي. په اسرائیل، استرالیا، هانګ کانګ او کاناډا کې هم د وایرس د دې بدلې بڼې مثبتې پیښې ثبت شوي دي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. د دو خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشه. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د طالبانو پلاوی نن د قطر پلازمینه دوحه کې د امریکا متحده ایالاتونو له پلاوی سره خبرې کوي. طالبان له څو ورځو راهیسې په دوحه کې دي. تر دې مخکې له اروپایي پلاوی سره کتلي همدارنګه د قطر د بهرنیو چارو له وزارت چارواکو سره هم لیدلی دي. د طالبانو د حکومت د پلاوی مشر امیر خان متقی وایي په اروپایي پلاوی سره په خبرو کې دواړه لوري په ځینو موضوعاتو هوکړې ته رسیدلی دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په دوحه کې نن د امریکایي چارواکو او د طالبانو د حکومتي پلاوي ترمنځ خبرې کیږي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي په دې خبرو کې بعد دواړو خواوو په غوښتنو باندې خنو ژور بحثونه وشي. له امریکایي لوري سره د طالبانو د خبرو لومړیتوب د هغې بانکي زیرمې د خلاصېدو غوښتنه ده چې د دوی له واکمنۍ سره سم متحده ایالاتو کنګل کړه. د امریکا او طالبانو ترمنځ له خبرو وړاندې طالب پلاوي د اروپایي ټولنې له استازو سره دوه ورځې مذاکرات وکړل. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر او دوهې ته د تللي پلاوي مشر امیر خان متقی وایي د خبرو کې په مهمو موضوعاتو بحثونه شوي او دواړه لوري په ځینو ټکو هوکړې ته رسیدلي دي.
دې نتیجې ته ورسېدو چې بشري مرستو زیاتوالی دی په برخه کې او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفترونو د خلاصېدو په برخه کې او په ځینو نورو برخو کې به پرمختګ کیږي او په دې باندې مو هم توافق سره وکړو چې دا ډول ناستو ته به دوام ورکوو. په آینده کې به هم دغه ډول ناست لرو.
اروپایي ټولنې له طالب پلاوي سره له خبرو وروسته یو اعلامیه کې ولیکل. طالبانو درې په قطر کې د خبرو پر مهال د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیتو د دوام لپاره د همکارۍ غوښتنه کړې. اعلامیه کې زیاته شوې د خبرې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په معنا نه دي، بلکې د اروپایي ټولنې او افغانانو د ګټو په خاطر د اروپایي ټولنې د عملیاتي تعامل یوه برخه ده. د اروپایي ټولنې د بهرني اقدام د خدماتو ادارې زیاته کړې دواړو خواوو په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې، خو دې ټولنې له افغانستان سره د دې مرستو په دوام له ټینګار تر څنګ ویلي غواړي د مرستې د یو غوره میکانیزم له لارې د نړیوالو مرستندویه او غیر دولتي بنسټونو لخوا وشي. په اعلامیه کې راغلی د طالبانو پلاوی له دوی سره ژمنه کړې چې د قانون حاکمیت او خی حکومت والی ته د ژمنتیا تر څنګ به د ټولو هغو ملکي کارکوونکو د معاشونو د ورکړې لړۍ بیا پیل کړي چې لمې میاشتې راهیسې معاشونه نه دي اخیستي. اعلامیه کې لیکل شوي د اروپایي ټولنې پلاوی طالبانو سره خبرو کې د ډیموکراسۍ پر اهمیت ټینګار کړی او په اساسي قانون کې د هر ډول ممکن اصلاحاتو غوښتنه کړې چې د شفافې او مشارکتي پروسې له لارې پلی شي. اروپایي ټولنې له طالبانو غوښتي چې د یو ټول شموله حکومت لپاره ګڼندي معنا لرونکي او کوټلي ګامونه پورته کړي څو د قومي سیاسي او مذهبي تړاوونو له مخې د افغان ټولنې استازیتوب وکړي. اروپایي ټولنې نجونو ته د زده کړو تر څنګ د ښځو په کار ټینګار کړی او له طالبانو یې غوښتي چې په لوړو پوستونو ښځې په دنده وګماري څو د ملي پخلاینې لپاره لار هوار شي. تمدان له امریکایي لوري سره هم په یو شمېر ورته مهمو موضوعاتو خبرې وشي، هغه چې طالبانې اغېزمنې او ګټورې بولي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ور بشو کندهار ته په کندهار کې د خزینه رسامانو زده کړې درې دلی دي. په دغه ولایت کې مخکې لزګونه نارینه او خزینه زده کوونکو د رسامۍ نقاشۍ او خطاطۍ زده کړې کولې، خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نجونو دغه ډول زده کړې پاتې شوې دي. له یو شمېر دغو نجونو چې خپل د رسامۍ زده کړې پریښي په کور کې تمرین کوي، دوی له طالبانو غواړي چې د پخوا په څیر د رسامۍ د زده کړو اجازه ورکړي. نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ټولګي پر ځای په کور کې رسامي کوي. معصومه او شګوفه له مجبوری د خپل رسامي تمرین په کور کې کوي. دغه دواړه خوندې د شپې تو هغونجونو لډلې دي چې تر دې وړاندې په کندهار کې د هنرونو په یو ټولنه کې د رسامي خطاطي او نقاشي زده کړې کولې، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره سمې د زده کړو دغه بهیر درېدلې. شګوفه وایي له دې خاطر چې د رسامۍ هنر هیر نسی په کور کې تمرین کوي.
ما به خاطر هی کې فراموش نکنم و بتانم کې بیشتر تجربه پیدا کنم. ما د خانه
موږ له دې خاطر چې له یادم ونوځي او لا ښه تجربه پیدا کړو په کور کې رسامۍ کوو. کچېره موږ ته اجازه راکړل سي ډېر به خوشاله سو چې په دې مرکز کې ګډون وکړو او د رسامۍ هنر په معیاري توګه زده کړو.
اشتراک کنم و بتانم کې آموزش رسامۍ په شکل معیاري یاد بگیرم.
شپارس کلنه معصومه چې تازه د رسامۍ د زده کړو په کورس کې شامل شوی و، اوس د خپل هنر د تمرین پر وخت ډیر کله د ټلیفون لاري ل خپل شوونکو همکاري غواړي.
رسامۍ مې هم کله چې شروع کې ډیر خوشاله او مبدې کار مې پرې کوله، خو کله چې د جنگونو شروع سود نه وي نظام نور ټولنه ته نو لارم، خو په کور کې مې رسامۍ کوله، خپل فعالیتونه مې اجرا کوله او امداسي اوسه مدامه ورکم په کور کې خپل فعالیتونه کوم، خو بیا هم کله ناکله خپل سدان ته زنګ وهم چې هغه راته راهنمای وکړي.
په کندهار کې د ښکلو هنرونو یوازنی ټولنه لڅو کلونو رئیس شوزو او نارینه وته د رسامۍ نقاشي او خطاطۍ زده کړې ورکوي. د دې ټولنې مسول امان الله درخشان وای په دې ورستوي کې دا هنر لپاره ملويدلې.
ډېر شمېر شاګردان هم ښځینه هم نارینه لته د هنري زده کړو لپاره تللي، د رسامۍ خطاطۍ میناتوري شبکاري او د هنر په نور بخشو کې لته کار کاوه. البته په تېر نظام کې خو په اوسني نظام کې د خلکو شوق علاقه ډېره کمه شوې ده. همجونې خو اصلا دلته اوس تشریف نه سره راوړلی ځکه ممانعتونه خامخا به وي، ځکه تر اوسه پورې پوهنتونونه مکتبونه هم نه دي شروع شوي. نو کله چې دا شروع شي بیا به نو معلوم شي چې آیا نجونې دلته تشریف راوړلی شي که نه.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان د شوزو د رسامۍ او خطاطۍ د زده کړو په برخه کې د خپل لوړو مقاماتو طرزالعمل ته پته مدي.
دا چې د دې د فار تر اوسه د لوړو مقاماتو د امارت د لوړو مقاماتو لخوا څخه حکم طرزالعمل نه دی راغلی، نو دوی هم تر هغه وخت انتظار دي څو د اطلاعات فرهنګ ریاست ته په دې برخه کې د دې د فعالیتونو د دوام د لپاره یو وضعیت راسي او بیا دغه په اساس باندې د هنري فعالیتونو د ترسره کولو اجازه ورکړل شي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره سم په ټول هیواد کې د نجونو پر مخ ډېرې پوهنیز او هنري مرکزونه تړل شوي. له دې جملې کندهار کې لا هم نجونې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د طالبان حکومت د کرنې او مالداری وزارت وایي د ځنګلونو د ودې لپاره 133,000 نیالګي په خوست ولایت کې ایښي دي. د دې وزارت د رسنیو مسؤل مولوي مصباح الدین مستعین ازادي راډیو ته وویل چې دا وزارت د کرنې، د باغونو د ودې، د زرغونولو او د ځنګلونو د بیا رغونې لپاره هڅې کوي چې د همدې هڅو په لړ کې یې سږ کال 133,000 نیالګي د خصوصي او دولتي بنسټونو له لورې ایښودل شوي دي. ښاغلی مستعین وایي دا نیالګي د چاپیریال د ساتنې او د عامه ځایونو د ښایسته کولو په خاطر خلکو ته ورکړل شوي چې په راتلونکي پسرلي کې یې په مرکز او ولسوالیو کې کینوي. دا د وزارت د معلوماتو پر بنسټ په روان کال کې د آزادې کرنې تر څنګ په پلاستیک کڅوړو کې د مرپان او ناجو کرنه هم ترسره شوې چې په دې کار سره به د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د نیالګیو شمیر ډیر وي. طالبان وایي د خیرخوا سوداګریز کمپلیکس په جوړېدو سره به 1.5% عاید دولت ته او 20% به یې خصوصي سکتور ته ځي. د خیرخوا سوداګریز کمپلیکس چې درې کاله مخکې د اور لګېدو له امله ویجاړ شو، د یکشنبې په ورځ د ارګ په سلام خاني ماڼۍ کې د بیا رغېدو د هوکړې غونډه وشوه. طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې دا ناسته د رئیس الوزرا د مرستیال لخوا رهبري کېده. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې خیرخوا سوداګریز کمپلیکس د 2.3 میلیونو ډالرو په ارزښت د خصوصي سکتور له لورې جوړېږي او تخنیکی چارې د چارو ادارې د پانګونې اسانتیا واحد مخکې وړي. د دې خبر پاڼې پر بنسټ دا کمپلیکس 1,200 دوکانونه، 9 دفترونه، د 1,600 موټرو لپاره پارکینګ، رستورانت، زرغونه سیمه او د ورزش لپاره مناسب ځایونه لري چې د 1.5 کلونو لپاره خصوصي سکتور ته ورکول کیږي او له هغه وروسته به د دولت ملکیت ګرځي. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي په دې مراسمو کې ویلي دي چې د ګاونډیو هیوادونو سره د ټاپي، ریل پټلۍ او نوري فایبر پروژو د عملي کېدو په اړه هم خبرې روانې دي چې په پیلېدو سره به یې عواید ډېر شي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه: یو امریکایي ډالر 96 افغانۍ او 40 پوله، یو یورو 100 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 140 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 50 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 45 پوله، زر هندۍ کلداري 1,150 افغانۍ او زر پاکستانۍ کلداري 500 افغانۍ.
اقتصاد نړۍ خبرونه مو اوریدل. کولای شي دا خبرونه هم د نورو خبرونو مسایلو په څیر د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. راځو یوې نړیوالې موضوع ته. ټاکل شوی د ایران د 2015 کال د اټومي موافقې د بیا فعالولو په خاطر خبرې نن په ویانا کې پیل شي. د ایران مشر مذاکره کوونکي ویلي دوی به احتمالا د خبرو لپاره چوکاټه وخت وټاکي. ملالۍ بشیر دغه موضوع تعقیب کړي او اوس یې جزئیات راسره شریکوي. مهرباني.
مننه ستانکزی صاحب. د ایران د بهرنی چارو وزارت مرستیال علي باقری د نومبر په 28مه نیټه د چین او روسیې د پلاوی له مشرانو او د اروپای ټولنې له منځګړي انډریکی مورا سره له لیدو وروسته له ایراني رسنیو سره خبرې وکړې. باقری وویل چې د خبرو د دغه پړاو د وخت اټکل نسی کېدای. د ویل چې په پام کې ده چې د دوه خبرو اترو چوکاټ او مهالویش وټاکل سي. دا خبرې به د هغو هیوادونو ترمنځ وي چې تر اوسه په دې موافقه کې پاتې دي. دا هیوادونه ایران، چین، روسیا، جرمنی، فرانسه او برتانیا دي. د امریکا پلاوی چې مشري د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي راب میلی کوي په غیر مستقیمه توګه په دې غونډه کې ګډون وکړي. د ایران د اټومي پرمختګ په اړه د لویدیځو هیوادونو د اندېښنو پر مهال دا خبرې له 15 میاشتو ځنډ وروسته بیا پیلېږي. په ویانا کې ملګرو ملتونو ته د روسیې سفیر میخایل اولیانوف د نومبر په 28مه نیټه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې تر رسمي خبرو مخکې د چین، روسیې او ایران ترمنځ غیر رسمي سلام مشورې د مذاکراتو په اړه د تهران په نوي دریځ د پوهېدو لپاره مهمې وي. په خبرو کې د اوږدې وقفې یادونه هم کړې ده او د ویلي چې خبرې د تل لپاره دوام نسی کولای. د همداراز ویلي چې د دې پروسې چټکولو ته اړتیا ده. د موافقې د ایران د څیړنیز پروګرام ډیری اړخونه محدود کړل چې د ایران په وینا تل د سولیز هدف لپاره وو. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د اټومي څار ادارې له انتقاد سره مخامخ شوی. د دې موافقې په بدل کې د اټومي پروګرام اړوند یو شمیر اقتصادي بندیزونه لرې سول. په 2013 کال کې د هغه وخت امریکایي ولسمشر ډونالد ترامپ له ایران سره له اټومي موافقې څخه د خپل هیواد ایستلو پریکړه وکړه او پر دې هیواد یې بیرته بندیزونه ولګول. په خبرګون کې تهران په تدریجي ډول د یورانیمو د غنی او پر لوړه کچه د پاکولو او د پرمختللو سنتریفیجونو په نسبولو سره د دې موافقې له وضع سویو محدودیتونو سرغړونه کړې وه.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي راډیو ته غواګیاست. فرانسې د افغانانو لپاره د زده کړو ځینې سکالرشپونه برابر کړي دي. په دې اړه زموږ همکار له دغو سکالرشپونو آگا پښتون زیرک سره مرکه کړې ده.
اکثر افغان محصلان شکایت کوي چې په نړیوالو تعلیمي بورسونو کې د ګډون چانس نشي پیدا کولای. تاسو یې لاته بولی او خپل تجربه مو څه ده؟
ستونزه دا ده چې د نړیوالو سکالرشپونو لپاره زموږ افغان محصلین پر شرایطو نه دي برابر. ډیر کم خلک شرایط پوره کوي او بیا د غوښتنې غوښتنلیک نړیوال سکالرشپونه ته سپاري. ولې لوی ستونزه دا ده چې په اوسني شرایطو کې د نړیوالو سکالرشپونو معیارونه ډیر لوړ دي او رقابت ورځ تر بلې زیاتیږي. دلته چې سکالرشپونه اعلانیږي په هغه کې د نړۍ د مختلفو هیوادونو څخه ډیر فعال په شرایطو برابر او ور کسان خپل غوښتنلیکونه ورته سپاري، نو د افغان مسلینو ستونزه دا ده چې شرایط نه یې پوره کړي او په هغه سټنډر باندې په هغه معیار باندې نیوی فارغ سوي چې دوی وکولای سي د رقابت له لارې سکالرشپونه وګټي.
هغه افغان ځوانان چې په نړیوالو پوهنتونونو کې د زده کړو هیله لري خو له دغه ډول ستونزو سره مخامخ ویل که تاسو چې اشاره ورته وکړه، دغه لپاره څه کول په کار دی او تاسو په شمول هغه افغان محصلان چې اوس په بهر کې دي له دوی سره د خپلو تجربو او مهارتونو په شریکولو کې څه ډول مرسته کولای شي؟
موږ مسؤلیت لرو، مسؤلیت لرو چې څه چې مزدوي هغه تر خپلو افغانانو پورې ورسوو. په دغه برخه کې نهایت ډیر کار ته اړتیا سته. بدبختانه په افغانستان کې تر اوسه پورې دغه شرایط نه دي آماده چې داسې یو کنسلټنسي یا مشاوریتي نمایندګۍ د دولت له لوري یا د خصوصي سکتور له لوري پرانیستل سي تر څو د محصلینو سره په دغه برخه کې مرسته وکړي. پوهنتونونه کې دا مشکل سته تر اوسه پورې چې هغه فقط پر درسي سیستم باندې چې په افغانستان کې دی پر هغه باندې یوازې فوکس کوي او بهر ته د محصلینو لیږل در تر اوسه پورې هلته د یو ستونزې په شکل پاته ده. ولې موږ شخصا ما د تیرو دوو کلو راهیسې دغه د سکالرشپونو په سیزن کې کوشش دا کړی دی چې د واټساپ ګروپ له لارې، د زوم له لارې، د فیسبوک له لارې سکالرشپونه د ملګرو سره، د افغانانو سره شریک کړو او تر څو دوی وکولای سي په دې برخه کې غوښتنلیک ورته وسپاري او که کومه ستونزه وپوښتنه ولري زه په هغو کې مرسته ورسره وکولای سم.
په افغانستان کې وروستیو سیاسي بدلونونو پوهنیز بهیر هم ټکنۍ کړي او په عین وخت کې بهر ته د افغان ځوانانو لیوالتیا هم زیاته سوې. کپلان د توګه ووایاست چې علاقمند ځوانان څنګه او په کومو معیارونو باندې کولای سي چې په نړیوالو سکالرشپونو کې ګډون وکړي؟
هر لپاره باید موږ هدف معلوم وي او هدف مو دا وي چې موږ زده کړې کوو او د زده کړو لپاره باید شرایط دي. زه ټینګار په دې کوم چې موږ شرایط باید پوره وي، پوره آماده وو، ذهنن باید آماده اوسو، اسناد مو باید آماده اوسي، بیا کولای شو. ولې د سکالرشپون لپاره په عمومي توګه تقریبا شل ټکي دي چې هغه په نظر کې ونیول سي چې ځینې اکاډمیک دي، ځینې شخصي توګه زموږ ځینې اسناد چې باید موږ د ځان سره ولرو، ځینې زموږ اداري دي چې هغه د افغانستان په حکومت پورې اړه لري، مثلا پاسپورت، تذکره، کارت تولد، خپل عکسونه باید ولرو، د پونتون اسناد باید ترجمه وي، همدارکم سی وی یا خلاصواني موټیویشن لیټر دي،
ریکمنډیشن لیټرونه باید موږ د پونتون نه ساخستی وي. د انګلیسي ژبې نړیوال سند چې ټافل او ایلټس دا باید ولرو، او کم مالی امکانات چې لرو بانکي حسابونه دغو اسناد باید ولرو. د انټرویو لپاره باید ذهن آماده اوسو، او مهمه خبره دا ده چې خپل ځان سره د فیصله کړی وي چې زه زده کړې کوم په زده کړې کې نور مختصم. دا هغه څه دي چې باید افغانان ځوانان ورته آماده وي او ځان ورته برابر کړي.
له یو فعال سره مو د فرانسې د بورسونو په ټوله کې د بهرنیو هیوادونو د بورسونو په تړاو باندې مرکه واورېده.
ازادي او اوریدونکو، ازادي رادیو ته ستاسو له راغلو ټلیفوني پیغامونو څخه جوړه دا خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازیګر له 4:30 تر 5 بجو پورې، او تکرار د چهارشنبه پورې د سهار له 8:30 تر 9 بجو پورې اوریدل شي.
د زغرو او کنزلو همدارنګ د پمبدانی غوړی د کندوز ولایت له داخلي تولیداتو څخه شمیرل کیږي. اوس مال په دغه ولایت کې د غوړیو د تولید لزګونه وړي کارخونه فعال دي. د غوړیو د تولید د کارخونو تختنان وي د دوی کاروبار په خټو دوام لري او پیرودونکو هم مخ په زیاتې دودي. جزئیات په دغه راپور کې.
که څه هم د نورو کلونو په پرتله د کندوز په بازارونو کې د زغرو، کنزلو او د چګوتو د غوړیو نرخونه لوړ شوي، خو مینوال لا هم زیات دي. د افغانستان په شمال ختیځ او شمال ولایتونو او په ځانګړي توګه په کندوز ولایت کې غوړین بوټي لکه زغر، کنزل او پمبدانه ډیر کرل کیږي او له دانو څخه غوړی تولیدیږي. په کندوز ولایت کې د زغرو او چګوتو د غوړیو د یوې فابریکې مسؤل سید نقیب الله وایي چې دوی په 4700 کې کابو شپږ سوه منه د زغرو او چګوتو خالص غوړی تولیدوي.
اکثریت دوکاندارای کندوز مو مال برشون تهیه میکنیم از قبل روغن چګت و کنجاره و روغن
شګت. موږ د کندوز ښار اکثریت دوکانونو ته د زغرو او چګتو غوړی او کنجاره ورکوو. په دې کارخونه کې له موږ سره 9 نفر کار کوي. مستقیم او غیر مستقیم سلګونه کورنۍ له دې کارخونه څخه ګټه پورته کوي. موږ هر کال له کاروانګرو څخه د غوړینو بوټو محصولات اخلو او په عدالته ورڅخه غوړی تولیدو. الحمدلله له خپل کار څخه راضی او خوښیو.
د وی پر کندوز سربیره تخار، بدخشان او بغلان ولایتونو ته هم غوړی صادروي. د نموړي ولایت یو شمیر وسیدونکو وای د زغرو، کنزلو او چګوتو غوړی فشار او د وینې غوړ کموي او د انسان صحت ته ضرر نه رسوي. د کندوز ښار د میوان اتل په نوم یو وسیدونکو په دې تړه او ازادۍ راډیو ته وویل
دا غوړ ډېر صاف او سوچه غوړ دی. خلک ډېر تر ډېر حده خوښوي. ځینې خلک یا ته خارج ته هم لیږي. د یو د رژېدو مخه نیسي. مثلا تکلیف د اعصاب څوک دی ته ډاکټر توصیه کوي. د لوړ فشار لپاره یا د شکر د ناروغۍ د مخنیوي لپاره، د ډنګرېدا لپاره هم ځینې خلک ته استفاده کوي. او بهترین منبع د ویټامین ای او کا ده.
45 کلن نصر الله په کندوز ښار کې رستورانت لري. هغه وایي د شمال ختیځ ولایتونو خلک د زغرو غوړی ډیر خوښوي او دای هم قابلی پلو د زغرو په تیلو کې پخوي.
ما روغن زغر استفاده میکنیم. اکثرا مردم کندوز الحمدلله زغر استفاده میکنن. روزانه تقریبا
موږ په خپل رستورانت کې د زغرو غوړیو څخه ګټه اخلو، ځکه د کندوز اکثریت خلک د زغرو غوړی خوښوي. هر ورځ زموږ رستورانت ته له 1500 نیولې تر 2000 نفرو پورې ډوډۍ خوړلو ته راځي. د زغرو تیل خاص خوند او عطر لري او بل صحي دي. په همدې خاطر خلک یې زیات خوښوي.
په دغه ولایت کې د غوړو د تولید د وړو کارخونو په جوړېدو سره یو شمیر ځوانانو ته هم د کار زمینه برابره شوې ده. د غوړو د تولید د کارخونې یو کارګر 30 کلن سیف الدین لګیا ده. د زغرو صاف او تیلای رنګ غوړي په بوتلونو کې اچوي. هغه وایي چې د میاشتې 2000 افغانۍ تنخوا اخلي او له همدې لارې د خپلې 10 کسیزې کورنۍ لګښت پوره کوي.
15 کال مې کی چې د ماشین کې کار کوم او د ماشین استاد مې ماشین هم جوړولای شم. دا بل دا خبره چې زمونږ پر شاتم ډېر خدي خروان دي. ار سړی راځي بس روغړ اخلي موږ نوړي ټولانه خوشاله دي. او دغه نن هم دار شل به لره غړ لاړل.
اوس مهال د کندوز په بازارونو کې 1 کیلو د زغرو غوړي 1400 افغانۍ، 1 کیلو د کنزلو غوړي 2000 افغانۍ او 1 کیلو د چګوتو غوړي په 1200 افغانۍ پلورل کیږي. په کندز کې د زغرو، کنزل او د چګوتو د غوړو د تولید لسګونه وړې شخصي کارخونې فعالیت کوي. که څه هم تیر کال د کندز د سپینزر فابریکه د غوړو د تولید فابریکه بیرته فعاله شوې وه، خو په هیواد کې د وروستیو سیاسي تحولاتو له امله فعالیت یې په ټپه درېدلی دی. خو د کندز سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به د سپینزر د غوړو د تولید فابریکه بیرته خپل فعالیت پیل کړي.
آزادی رادیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده پی آزادی رادیو.
وخت په افغانستان